د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه. زه بشیر ګواخیم او تاسو ته د مشال ریډیو په دې خبري غړی کې هرکلی وایم. له 12 څخه تر 1 بجې پورې په دې خبرونه کې تاسو ته ګڼ ریپورټونه لرو. مطبوعاتي کتنې درورو ایونی ما مرکه هم د دې غړی برخې او لکه څنګه چې تاسو خبرې تاسو ته مونږ خبرونه هم لرو. د سر خبرونه د تفصیل خبرونه لپاره بروال کاکړ ته ورکو چې درته وایي.
نمرای دا مهم خبرونه سر ټکی. د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو غړي نن په آئین کې د بدلون لپاره د یو قرارداد مسوده وړاندې کوي. د پاکستان او هند لوړپوړو سرحدي چارواکو نن په نیو ډیلی کې لیدکاته کړې او د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي هیواد یې تیار دی چې د شام د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره له امریکا او سعودي عربستان سره وغږیږي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو غړي نن په آئین کې د بدلون لپاره یو قرارداد مسوده وړاندې کوي. د دې قرارداد هدف دا دی چې په پاکستانی آئین کې 238مه ماده ختم کړل سي او قبایلي سیمو استازو ته په قانون جوړونه کې واک ورکړل سي. د قبایلي سیمو استازي وایي د یاد قرارداد بل مخه دا ده چې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا ورګډې کړل سي. د خیبر ایجنسی سینیټر حاجی مومن خان اپریدی د دې قرارداد په اړه مشال ریډیو ته وویل:
انشاءالله مونږ پر امید یو چې بالکل به دا ومنل شي، ځکه چې دا یو ورځ نشوله دا عمر سره سمې کیسی دي. تر کومه پورې مونږ داسې زیل نه وي رسولای نو انشاءالله دا تحریک به زموږ جاری وي. مونږ پاکستانیان یو او پاکستان کې چې کوم حق عام شهري له ملو ده په کار دي چې هغه مونږ له ملو شي.
دا یادونه ورده چې یو شمیر سیاسي او قبایلي مشران بیا کڅ هم د قبایلي سیمو استازو ته د خپل سیمو لپاره د قانون اساسي د حق غوښتنه کوي، خو دریز لري چې قبایلي سیمې دی یو بیله صوبه وګرځول سي. د پاکستان او هند لوړپوړو سرحدي چارواکو نن په نوې ډیلی کې لیدکاته کړې دي. چارواکي وایي چې د دې لیدوکتو هدف د کشمیر په لنجمنه سیمه کې د تاوتریخوالي کمول دي، په کوم کې چې په دې وروستیو کې یو شمیر ولسي وګړي وژل شوي دي. دا خبرې اترې له هغه وروسته دي چې په اگست میاشت کې د دواړو هیوادونو د امنیتي سلاکارانو ملاقات د ایجنډا پر سر د اختلاف له کبله ونه شو. په پاکستانی پلاوی کې 14 چارواکي دي او دوی به په هند کې د خبرو اترو په بیلابیلو پړاوونو کې برخه اخلي. په ایټمی وسلو سنبال پاکستان او هند له 1948 کال راهیسې درې ځله جګړه کړې چې دوه ځله یې پر کشمیر سره شوې ده. د پېښور پولیس او د خیبر ایجنسی انتظامی چارواکو نن مشال رېډي ته وویل چې بیګا د پېښور په حیات آباد کې ناڅرګند کسانو د خیبر ایجنسی لوړګي یو خبریال عبدالاعظم شینواری په ډز وشتلی. د چارواکو په وینا خبریال عبدالاعظم شینواری ټپي سوی دی او د حیات آباد میډیکل کمپلیکس ډاکټران وایي چې د نوموړي حالت له خطره بهر دی. چا د دې پېښې پړانه ده منلې. د افغانستان د حکومت اجرائیه ریاست وایي د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه کې د پاکستان د صادقانه همکارۍ کومه نښه لا نه لیدل کېږي. د دې ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د سه‌شنبې په ورځ ناوخت مشال راډیو ته وویل چې د ترهګرۍ په وړاندې به د پاکستاني حکومت د رښتینې همکارۍ په تمه دي. دی وایي پاکستان یو له هغو هیوادونو دی چې د ترهګرۍ ملاتړ کوي. د تر اوسه موږ ته داسې پرمختګ نه دی څرګند شوی چې پر اساس یې ووایو چې له ترهګرۍ سره په مبارزه کې رښتینی ګامونه پورته کړي دي. د پاکستان حکومت دا خبره نه مني چې ګواکې دوی رښتیا د ترهګرو ملاتړ کوي، بلکې وایي چې دوی د افغانستان د امنیت له ټینګولو سره همکارۍ ته تیار دي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي جماعتونه باید له بې سوادۍ سره د مبارزې په مرکزونو بدل سي. د ولسمشر اشرف غنی په وینا دینی عالمان له بې سوادۍ سره په مبارزه کې مهم رول لوبولای سي. نوموړي د سه‌شنبې په ورځ ناوخته د سواد یا تعلیم د نړیوالي ورځې په مناسبت په وینا کې وویل د بې سوادۍ د له منځه وړلو لپاره د یو ملي پلان جوړولو اړتیا ده. په افغانستان کې د بې سواده وګړو دقیق شمیر نه دی معلوم. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي په کومو ولایتونو کې چې امنیتي ستونزې زیاتې دي هلته پوځي عملیات روان دي. د ملي دفاع وزارت د عملیاتو مشر افضل امان د سه شنبې په ورځ مشال راډیو ته وویل چې په پوځي عملیاتو کې زیات شمیر وسلوال تېښتې ته مجبور شوي دي. د ویل په هلمند، فاریاب، فرا، سرپل او په ختیځ کې زموږ عملیات بریالي وو او ځینې سیمې له دښمنه پاکې شوي دي. افضل امان دا خبره رد کړه چې ګواکې له وسلوالو نیول شوي سیمې بیرته د هغوی لاسته ورغلې دي. د امریکا پوځي چارواکي وایي دوی په افغانستان کې د هغه هوایي برید په اړه پلټنې کوي په کوم کې چې د ځایي چارواکو په وینا د نشي موادو ضد پولیسو کارکوونکي وژل شوي دي. د امریکایي پوځ بریګیډیر جنرال ویلسن شوفنر د سې شنبې په ورځ وویل کوم معلومات چې موږ ترلاسه کړي دي د هغه پر اساس موږ فکر کوو چې د دې باید پلټنې وسي. دا هوایی برید د روانې میاشتې پر شپږمه نیټه په جنوبي ولایت کندهار کې سوی وو. افغان چارواکي وایي چې د نیټو یو هوایی برید په هلمند کې د نشي موادو ضد کارکوونکي یوولس افغان پولیس وژلې دي. د دوی په وینا د هغه وخت سوي چې د نیټو ځواکونو د نشي موادو قاچاقبران نیولو هڅه کوله، خو امریکایي چارواکي وایي چې په هلمند کې داسې برید نه دی کړی. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي هیواد یې تیار دی چې د شام د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو پر لارو چارو له امریکا او سعودي عربستان سره وغږیږي. ولسمشر حسن روحانی دا څرګندونې د سې شنبې په ورځ په تهران کې یو خبري غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. نوموړي وویل که چیرې نتیجه د شام لپاره یو خوندي، آرام او جمهوري راتلونکی وي، نو ایران له سیمه ییزو هیوادونو او نړیوالو سره خبرو ته کښېني. د خبرونو پای.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری له بوریوال کاکړ څخه مو خبرونه واوریدل. په دې غړي کې د نور ریپورټو تر څنګ به د دې ریپورټونو تفصیل اورو. په پارلیمنت کې د قبایلي سیمو استازي وایي دوی مطمئنه دي چې پارلمان به هغه مسوده منظوره کړي چې دوی پکې خپل سیمې ته د صوبي حیثیت ورکول غواړي.
منګ د مرکزی حکومت نه ځان کټکول غواړو، منګ د پښتونخوا سره شامل دل غواړو په واضح الفاظو کې.
د خبر پښتونخوا کاروباریان او سوداګر وای دوی د بانکونو نوی ټکسونه نه منی او د احتجاج په توګه باندې د پېښور بازارونه وتړي. د کورمې له جګړو او پوځي عملیاتو متاثر شوی خلک وای حکومت دی هغه وادي پوره کی چې دوی سره د واپسې تک په محل کړی وي.
موږ ته کله راواپس کېدلو چې حکومت ویل یو زر ساتي تاسو ته مو 5000 روپۍ درکوو چې درو میاشتو نه بعد به بیا 3 لک روپۍ درکوو. 5000 خود رانه کړلې چې 5 روپۍ اوسه پرې رانه کړل.
د خبر پښتونخوا حکومت وایي وفاقي حکومت او مرکزی ادارې دی د پښتنو سیمې له اوبو پیدا کېدونکې بجلی پیسې دوی ته ورکړي.
د مرکزی حکومت دلیل دادی چې موږ تاسو ته دا پیسې ورکو نو د دې په وجه باندې به باقی پاکستان کې د بجلی ریټ سیوا کیږي. موږ هغه ته دا وایو چې موږ حق دې موږ خپل پیسې راکې تاسو اسیم روزانه ریټ سیوا کوي.
د دې ترڅنګ ځینې نور ریپورتونه هم لرو د مشال ریډیو سره پاتې شئ. اوریدونکو اولنی ریپورت ته ورزو. په پارلیمنت کې د قبایلي سیمو غړي نن ماسپښین د قومي اسمبلی سیکرټریټ کې د یو ترمیمي بل مسوده جمع کوي چې پکې غوښتنه کړې چې په اساسي قانون یا آئین کې دي د بدلون په کولو سره قبایلي سیمو ته بنیادي انساني حقونه ورکړل شي. مسوده کې راغلي چې قبایلي سیمو ته د عدالتونو د واک اختیار دایره باید پراخ شي. دوی وایي یا خو دې قبایلي سیمې ځان له صوبه شي او یا دې هم د خیبر پښتونخوا سره وتړل شي. پدیړه د احمد الله رپورټ اورو.
د حکمران ګوند مسلم لیگ نون د باجوړ ایجنسی نه د قومي اسمبلی غړي شهاب الدین مشال ریډیو ته وویل چې د فاټانا منتخب غړو ته دا حق نه دی حاصل چې دوی د قبایلی سیمو لپاره قانون سازی وکړي. نو د دې ترمیمي بیل مقصد همدا دی چې د آئین آرټیکل 240 دی ختم کړی شي چې د فاټا منتخب غړو ته دا اختیار حاصل شي چې دوی هم د خپلو سیمو لپاره قانون سازی وکړي. د نوموړي وینا وه چې د فاټانا د پارلمان غړي دا هم غوښتنه کوي چې د قبایلی سیمو آئینی حیثیت هویت دې بدل کړل شي او قبایلی سیمې دې د وفاق د انتظام پر ځای د خیبر پختونخوا تر انتظام لاندې راوسته شي.
منګ د مرکزی حکومت نه ځان کټکول غواړو، منګ د پختونخوا سره شامل دل غواړو، په واضح الفاظو کې منګ غواړو چې سټیپ وایز منګ راشي صوبې ته، لکه څنګه چې ریاستي دیر ختم شو او هغه صوبې ته رالو، هغه پروینشل ټرایبل ایریا ډیکلیئر شو. پروینشل ټرایبل ایریا کې دایشه ټیکس پکې نشته، الته فورن ګډز باندې پابندی نشته، الته مطلب دا چې کم ریلیف هغه ته ملاو دي تھرو پاکستان دا ریلیف شته نه ملاو. تر اوسه خلکو دا ویل چې د قبایلی ممبرانو خپل خېټ غم راغستی دي، د پرمټونو غم راغستی دي. اوس منګ دا واضح کول غواړو ټول قام ته، چې ټول قام دا واز اوري چې قبایلی ممبران د خپل حالات د بدلیدو لپاره راوچې شوی دي.
د خبر ایجنسی سره تعلق لرونکو سېنېټر حاجی مومن خان افریدی د ترمیمی بل په حق لا مشال ریډیو ته وویل،
ان شاء الله مونږ پر امید یو چې بالکل ودا ومنل شي، ځکه چې دا یو ورځ نشول دا عمر سسمه کې سری تکما پورې مونږ دا شي زل نه ورسول نو ان شاء الله دا تحریک به زمونږ جاری وي. مونږ پاکستانیان یو او پاکستان کې چې کوم حق عام شهري له ملو ده په کار د چا مونږ له ملو شي.
دا یادونه دا چې د آئین آرټیکل 240 تر لاندې په قبایلی سیمو کې د های کورټ او سپریم کورټ واک اختیار نه وي، همداراز په قبایلی سیمو کې د پارلیمنت هیڅ هغه قانون نه عملی کیږي چې صدر یې منځوري نوي ورکړي. دا د هم یادوي چې د وفاق تر انتظام لاندې د قبایلی سیمې چې په و جنسو او شپږ افارز مشتمل دي، ولس او منتخب غړو وخت په وخت د حکومت غوښتنه کوله چې یا خودی فاټا په خیبر پختونخوا کې شامل کړل شي، یا د ورته د ځان له صوبې درجه ورکړل شي، او یا د فاټا وفاقي جمهوریت سیمه وګرځوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو وامو ردل چې پارلمنت کې د قبایلی سیمو استازي خپل سیمو ته د نورو حقونو ترلاسه کولو لپاره په قانون کې بدلون کول غواړي. تر دې مخکې د پیپلز ګوند په حکومت کې پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری هم د قبایلی سیمو لپاره ځینې اصلاحات منظور کړي وو. آیا هغه عملي شول؟ د قبایلی سیمو لپاره که په قانون کې تبدیلی و هم شي، آیا په عملي ډول به یې ولس ته فایده ورسي؟ په دې اړه د عبدالحی کاکړ رپورټ اورو.
د فاټا پارلماني غړو ویلي چې په قومي اسمبلی کې د وړاندې کېدونکي مسودې د منظوري په لړ کې له مختلفو ګوندونو سره رابطې کړي او هڅه کوي چې د قانون د منظور لپاره لازم ووټونه ترلاسه کړي. دوی وايي په نوې مسوده کې د آئین 240 ماده ختمول او ټول ایجنسیانې د صوبې تر انتظام لاندې چوکاټ کې راوستل شامل دي. که څه هم په دې اړه هلې ځلې روانې دي، خو تر دې لمخه د پیپلز ګوند په واکمنۍ کې هم ځینې اصلاحات شوي وو. په هغو کې د فاټا ټریبیونل جوړېدل، په اف سي آر کې بدلونونه، ګوندونو ته د سیاسي هلو ځلو اجازه ورکول شامل وو. نو آیا په دې پوره پوره عمل شوی دی او که څنګه؟ له باجوړه د پیپلز ګوند د قومي اسمبلی پخوانی غړی او د فاټا سیاسي اتحاد مشر خونزاده چټان وای، په هغو اصلاحاتو کې د فاټا ټریبیونل پر جوړېدو او سیاسي ګوندونو ته د هلو ځلو اجازه ورکول باندې خو عمل شوی، البته په اف سي آر کې پر څو بدلونونو پوره عمل نه کیږي.
عمل در عمل نه کیږي. د اف سي آر په کومو نورو دفاتو کې چې اصلاحات شوي، لکه چې جرګه به په څو نو ورځو کې فیصله کوي، جرګه به آزاد وي، په دونو وخت کې به دا فیصلې کیږي. علاقه یې مداري نه وي چې کوم ته چې ایک سی اف سي آر ویل کیږي چې په هغه کې دا واجب پروت کې انتظامیه ته به دا حق نه حاصل چې هغه په علاقه یې مداري کې د چا کور روان کی، یا یو داسې کس گرفتار کی په علاقه یې مداري کې چې دغه عمر د 18 کالونو زیات، یا داسې یو کس په هغه کې گرفتار کی علاقه یې مداري کې چې هغه ماشومی د 16 نه عمر کمی، او درې مدا چې کونسل جوړیدل چې کوم څنګه چې د گلګت بلتستان په خوانی کونسل وو، چې هغه شانته یو کونسل به جوړیږي او په هغه کونسل به د پاټا د مستقبل فیصلې کوي. نو په هغه باندې تر اوسه پورې عمل درآمد نه دی شوی.
د خونزاده چټان په څیر د فاټا د وکیلانو د اتحادیې یو مشر کریم مسعود هم د فاټا ټریبیونل جوړیدل ستای، خو ورسره ځینې تحفظات لري.
قانون مطابق کو
نه واجی په فاټا کې بلکې په ټول پاکستان کې یو ستونزه ده، یا دیږي چې په قانون یا پر اصلاحاتو ډیر کم یا پوره عمل نه کیږي. خو اوس چې د فاټا د پارلمان غړي یو ځل بیا د اصلاحاتو د منځوریدو هڅه کوي، نو آیا غوره لار څه ده چې اړوند ادارې یا چارواکي مجبور کړل سي چې په سو اصلاحاتو عمل وسي؟ اخونزاده چټان داسې وړاندیز لري
د دې لپاره یو امپلیمنټیشن کمیټې جوړ کړل شي او هغه کمیټې کې آزاد خلک واغستې شي پاره کې وکلا واغستې شي پاره کې صحافیان واغستې شي د قبایل سره چې کوم تعلق لرون کړي دا هغه کې ادبي خلک واغستې شي او هغه د دین اغرانی وو چې کوم کمځه کې دا کوم رولز شدید دي وایلیشن کیږي نو دا خو د ټولو نه بهترینه طریقه ده خو زه د فکر لرم چې حکومت به دغه شانته اقدامات وکړي نو دویمه طریقه دا ده چې په ارزي کې منګه په ټولو قبایلو کې سیاسي اتحادونه جوړ کړي او منګه هغه سیاسي اتحادونه متحرک کړي دي منګه خو ته دا ویلي دي چې کومه اصلاحات شوې دي دا وګوري په دې ځان پوه کوي او په کم کم ځای کې چې تاسو وګورئ چې په دې ځای کې د اصلاحاتو وایلیشن کیږي نو نن موږ سیاسي ازادي ده موږ د احتجاج حق حاصل دي نو په هغه باندې بورپور احتجاج کوو
په فاټا سیاسي اتحاد کې شامل ګوندونو وارلمخه د اصلاحاتو لپاره یو لس نقطې اعلان کړې دي خو د دې اتحاد مشران او د قبایلی سیمو د پارلمان غړي هڅه کوي چې د قانون یو متفقه مسوده قومي اسمبلی ته وړاندې کړي
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالونکي
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو اورئ د خبر پښتونخوا سوداګر او کاروباریان وای نن به لدې کبل د پېښور ټول بازارونه د احتجاج په توګه تړلې وی چې دوی له بانکونو څخه د پیسو د وستلو په وخت 0.6% ود هولډینګ ټیکس غوښتل کیږي مخکې دا ټیکس 0.3 و ود هولډینګ ټیکس هغه ټیکس وای چې د پیسو خاوند یا سوداګری په خپل نه ورکوي بلکې یو بانک یا ادارې مخکې د دوی له پیسو څخه اخلي زلان یوسفزی په دې اړه نور تفصیل لري
نن چې کوم دا ود هولډینګ ټیکس ته 0.6% کم چې په تیر بجټ کې د حکومت لخوا لګولې شو ټول هغه بینک ترانزیکشنز باندې بینک باندې کچره ته چاته پیسې لګي یا تا ته څوک پیسې را لګي یا ته پیسې را وباسي یا جمع کړي نو په هغه باندې چې کوم نو دا ټیکس ته 0.6% نو په دې کې نن په ټول پاکستان کې چې کوم نو چې څومره تاجران دي هغه د دې خلاف نن احتجاج کوي نو په پیښور کې هم به دغه احتجاج چې کوم د پیښور چې کوم تاجران دي هغه د پاکستان نور تاجرانو سره په دغه احتجاج کې مرګرتیا کړې ده او نن د پیښور د تاجرانو تر مخه به د دوی د خپل بازارونه چې کوم دي نن تر مخه پورې بند ساتي دغه ود هولډینګ ټیکس په حواله سره تاسو دا وایم چې دې کې په د جولای په میاشت کې د حکومت او تاجرانو ترمنځ مذاکرات هم شوي ول نو پاره کې حکومت چې و تر دوه میاشتو لپاره د ټیکس چې و د 0.3% تر کوش کړو په دې شرط باندې چې تاجران چې کوم نه غي په دوه میاشتو کې دننه د تاغه د ټیکس چې کوم هغه نظام چې هغه ته ځان دننه راولي او ټیکس ورکون کې جوړ شي ټول تاجران خو د تاجرانو چې کوم نه زنه خلکو زنه د تاجرانو چې کوم ګوند تنظیمونه او غیر حکومت سره په دغه باندې معاهده کړی و خو اکثر تاجران چې کوم نه حکومت سره په دغه خبره باندې رضا او دی غوښتنه کوي د حکومت نه چې دی دغه ود هولډینګ ټیکس چې کوم نه دا دې په مکمله توګه باندې ختم کړی
اوریدونکو تاسو زموږ همکار زلان یوسف زی وورید چې تاسو ته بوبل چې نن په پېښور کې د خیبر پښتونخوا سوداګر او کاروباریان وایي چې دوی به ټول بازار تړلې ځکه چې دوی په خبره بانکونه ترې 0.6% ود هولډینګ ټیکس غواړي دغه پیسې دي چې کله څوک په پیسې له بانک راوباسي یا پیسې جمع کوي نو بانکونه یې تی غواړي ود هولډینګ ټیکس دې ته هم وایي چې د پیسو خاوند یا سوداګري په خپل نه ورکوي بلکې یو بانک یا ادارې مخکې له مخکې د دوی له پیسو څخه کټ کی یا تی واخلي تاسو مشال رډیو وره
د مشال رډیو د چهارشنبې یا شروع د ورځې پروګرامونه
دی هیلی په پاوکم یولس بجو
حجره په یونی مبجا
ستونزی او سرکار په پاو باندې دوو بجو
د کرخی پر غاړه په دونی مبجو
د نړۍ رنگونه په درینی مبجو
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم څلور بجې
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمو بجو
اوریدونکو دغه خبرونه تاسو نن له مشال ریډیو اوریدئ چې په دې کې تاندې هلی خبرونه تاسو په دا تیره غړی کې واورید او دا نوري باقی پاتې خبرونه به تاسو نن د ورځې په اوګدو کې له مشال ریډیو اورئ. د پاکستان د وزیر اعظم د قومي امنیت او د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز پرون خبر اعلان ته ویلي دي چې افغانستان او پاکستان به د یو بل سره تجارتي اړیکې زیاتوي او تجارت به ورسره پراخیږي. نوموړي دا خبرې په داسې حال کې کړې دي چې هغه څه موده مخکې کابل ته سفر کړی وو او هغلته یې د چارواکو سره لیدلی وو. زموږ همکار زبیح الله شفق نور تفصیل درته وایي.
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز وایي پاکستان افغانستان پر دې سلا شوي چې دواړه هیوادونه به خپل منځي سوداګریزي اړیکې لا ښه او پراخوي او په دې لړ کې به ځینې افغان چارواکي په نږدې راتلونکي کې د اسلام آباد سفر هم وکړي. عزیز دا څرګندونې تر هغې وروسته کړې چې نوموړی د رواني میاشت په څلورمه نیټه د افغانستان لپاره د سیمه ییزو اقتصادي همکارو یا ریکا په شپږمه غونډه کې د ګډون لپاره کابل ته تللی و. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار کابل ته دغه سفر په ترڅ کې له افغان ولسمشر او ځینو نورو افغان چارواکو سره ولیدل او په دوه اړخیزو اړیکو سربیره ورسره په ځینو مهمو موضوعاتو خبرې وکړې. ښاغلی عزیز د سه شنبې په ورځ په اسلام آباد کې له خبریالانو سره په خبرو کې د کابل سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د رامنځته شوې بې اعتمادۍ د ختمولو لپاره مهم وباله او ویل چې له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره پر نورو موضوعاتو سربیره د سوداګریز اړیکو پر پراختیا هم غږېدلی دی. حاسو شو چې دواړه هیوادونه باید خپل منځي سوداګریزي اړیکې لاخي او پراخي کړي. نو په دې لړ کې بعد افغانستان د مالی وزیر د نومبر په لومړۍ یونې کې د اسلام آباد سفر کوي سو د ګټ اقتصادي کمیسیون چارې پر مخ وړاندې شي. د اسلام آباد او کابل ترمنځ په دې وروستیو کې بې باوري په داسې وخت کې زیاته شوې چې په پاکستان کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو دویم پړاو وځنډید او همداراز په کابل کې خونړۍ تروریستي بریدونه وشول. افغان چارواکو او رسنیو تر دغه بریدونو وروسته پر پاکستان کلکې نیوکې وکړې او ویل چې دا هیواد د طالبانو ملاتړ کوي او پر خپل خاوره د هغوی پر ضد کوټلي ګامونه نه پورته کوي. خو پاکستان دا تورونه رد کړل او ویل چې په قبایلي سیمو کې پر روانو پوځي عملیاتو کې له امتیازو توپیر پرته ټول طرحه ګرځېدلې دي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار خبریالانو ته
مقصد اس دورے کا اور ملاقاتوں کا سب سے پہلا یہ تھا
دو دغه دورے لمړی هدف تاو چې دوړ لور ترمنز پیر ته اعتماد را منځ تاو چې کومه غلط فهمی دی هغه لمنځ یوړل شي. ولس مشر غنی په دې هم غږی شو چې باید دوړ هی ودونو ترمنز بے باوري ختمه او د اعتماد فضا بیرته جوړ شي. د دې لپاره 15 پکوړان دي زونه هم را مخه تشول او پر دې سلا شو چې په دې تر کار مستبا پنځ دی راتل کې ته دوړ هی ودونو ترمنز خپل منځي باور په نامه یو یاداش لاسلیک شي سو پراتونکو کې دا ډول پیخ را منځ ته نشي. دا یادونه ورده چې قسم سرتاج عزیز کابل ته خپل سفر ګټور بللی خو افغان چارواکو لا تر دې دمه د عزیز د سفر او له پاکستان سره د اړیکو د سرنګوالي او برخلیک په اړه سندې ویلي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان ټول به شک چوپه
ډیره سخت راوړي تیر یا هر څه ته
زوښ په کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده زموږ صدر
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ورې د بحث تاسو نن وړاندې کی خو اوس یو رپورت. په کورم کې د نا امنیو له کبله او د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوې د مرغان سیمې متاثرین وایي چې حکومت ورسره وعده کړې و چې خپل کورونه ته په واپس کېدو به دوی سره مالی مرستې کوي. د دوی په خبره نه ورسره حکومت د مرستې وکړي او نه هم د دوی خبره اوري. د دوی په خبره چې حکومت باید نه یوازې دوی ته پیسې ورکړي بلکې همداراز هلته د دوی چې کوم کورونه وران شوي دي د هغې په رغولو کې دې هم ورسره لاس امداد وکړي. زموږ همکار طارق ورکزایی نور تفصیل درته وایي.
په کورما کې د نام نه ولکه بلا به کور شوی د مرغان سیمې متاثرین وای چې حکومت ور سره دغه واده کړی و چې خپل کورونه ته په واپس کېدو به دوی سره د 25000 روپو مرسته کیږي خو تر اوسه ور سره هیڅ داسې مرسته نه دي شوی. د سیمې یو متاثر کس مشال لډیو ته ویل یو کال نه زیات وخت وشوالو چې دوی خپل کورونه ته راغلي دي خو سره کړی واده تر اوسه نه دی پوره شوی.
مو ته کله را واپس کیدل چې حکومت ویل یو زر ساتیب تاسو مو 25000 روپیه درکو تر درو میاشتو نه بعد به بیا 3 لک روپیه درکو. پینځو زره خضر نه کړلې چې پینځو روپیا اوسه پرې رونه کړلې
مرغانو سیمه د منځنی کورمې په حدودو کې راځي چیرته کې د لشرزو قوم خلک اوسېږي چارواکو په خبره په سیمه کې د غوځي عملیاتو وروسته د پیتوی لشرزو شاوخوا 50 علاقو ته د اپریل میاشت په 2014 کال کې تر 300 پورې خندانونه واپس کړی شوي دي جان بادشاه په نامه یو ځایي مشر مشال لډیو په لارې غوښتنه وکړه چې حکومت د خپل وعده زر تر زره پوره کړي
او د خلکو سګوم د ډېر سخت تاوان شوی دی وسان ډېر مجبوري کې دي او داسې حال دي سغو کورونه وسانګ دي مودا حکومت نه کوي د خلکو کورونه او د کومې پیسې منلې دا خلکو ته په کور دې ملو شي
قدرتي آفتونو سره مبارزه د قبایلي ادارې یو مشر عادل ظهور مشال لډیو ته وویل هر یو پښی متاثر کس سره به د 25,000 روپو مرسته کیږي او زیاتوي چې حکومت سره دومره فنډ نشته چې متاثرینو سره دغه مرسته په سمدستي توګه وشي
هغه د څه دا چې کوم مخکې شوی دی هغه موږ
قدرتی آفتونو سره د مبارزې ادارې د ویپانې تر مخه په دې وخت د سوری الشیزو تر 3,000 پورې خندانونه لا هم د کډوالې ژوند په تیرولو مجبوره دي طارق ورغزه مشال ریډیو پېښور
څوک شته که نشته څه چې زمونږ د پښتنو تپوس وکړي او مونږ ته یو لاره وښي
دا ماشومان مې غوږ کې به ما ډېر کنډه ته پورې ځان داسې ځنګول ما دا ماشومان بچه خو بچه په ډېره شون لور مې دغه نه لاړه برخم لاړه لوپټم لاړه چپل مې لاړه
کله یې موږ ته کارتون راکړو اوس یې موږ او پولیس لاس په ګروه پولیس ته شکایت کاری کې ابل دا ترته دا چې څه بنای
مشال رادیو د بیوسه او خاموش خلکو غږ
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري اوس هم یو بل رپورټ دراورو د خبر پښتونخوا صوبایي حکومت وای وفاقي حکومت او مرکزی ادارې دي د پښتنو سیمو له اوبو پیدا کیدونکو بجلی پیسې دوی ته ورکي دوی وای کومې پیسې چې اوس مرکزی حکومت دوی ته ورکي هغه ډېرې کمې دي ځکه چې د دوی په خبره د نور پاکستان بجلی تر ډېره حده د خبر پښتونخوا په اوبو جوړو شو ډیمونو څخه ده مرکزی حکومت بیا وایي چې د خیبر پښتونخوا حکومت ته زیاتې پیسې ورکول شروع کړي نو د بجلی بلونه ورسره زیاتېدلې شي په اړه د نور تفصیل لپاره احمد الله اورو
د خیبر پښتونخوا د بجلی او توانایي وزیر محمد عاطف خان مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې کله نه یې ګوند په صوبه کې په اقتدار کې راغلی دی نو د هغه وخت نه دوی دا غوښتنې کوي چې دا پیسې دې زیاتې کړی شي
په 1992 کې کوم شپږ ارب روپۍ به ملاوي دي زموږ صوبې ته په نت هایډل پروفیټ په مت کې اوسه پورې هم هغه شپږ ارب روپۍ ملاویږي هغه وخت شپږ ارب روپۍ که د ډالر حساب سره وګورئ نو هغه 36 ارب روپۍ پکار دي
مشال ریډیو چې کله د صوبایي وزیر نه تپوس وکړو چې وفاقي حکومت مو غوښتنې ولی نه منی نو په جواب کې نو موړه وایي
د مرکزی حکومت دلیل دادی چې موږ تاسو ته دا پیسې ورکو نو د دې په وجه باندې به باقی پاکستان کې د بجلی ریټ سیوا کیږي موږ هغه ته دا وایو چې موږ حق دې موږ خپل پیسې راکې تاسو اسیم روزانه ریټ سیوا کوي
خبريال فواد یوسف زینا چې کله مشال ریډیو ته پوس وکړو چې څومره امکان لري چې نه پر بعد خیبر پښتونخوا د حکومت دا غوښتنې ومني
پګیر به روپیز 13 سالیر څو کال نه فریز وي ته بیا سم پیسې ګټلې خو دې ودا سیوا کول نه اوس پاګه شپګیر با اتل سر به روپوتا اور اسی نه پر بوخل جوریډیکشن ګوري چې موږ دا ډیسیژن کولی شو کنه خو تاسو زمای سم خیال نه غی کولی شي نو کیدی دا دوباره کوم څه لافقام نه ترسې دی یو ورته وي کې ټول صوبې نه مند غانی نو کیدی چې هغه ته ډالر نه شو نه پر دا پیسې لوګي دا دې اګرو شي
دا یادونه دا چې په خیبر پښتونخوا کې د توربېلې او ورسک ډیمونو په شمول په ملکند کې هم د اوبو نه بجلی پیدا کیږي او د خیبر پښتونخوا موجوده او تیر حکومتونو هم بعد وفا وفاقي حکومت دا غوښتنه کوله چې دوی ته د بجلی په آمدن کې خپل پوره حصہ ورکړی شي احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي خو جمهوریت څه شي ته وایي د دې تاریخ څه دی جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري بشري حقونه څه ته وایي آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری زموږ خبرونه په مشال ریډیو.com باندې هم شته د خبرونو د لنډیز وخت د خبرونو تر لنډیز وروسته هم نیم سات خبرونه شته د پاغه کوم تاسو بیلابل ریپورتونه او مطبوعاتي کتنې اوریدئ شي خو اوس با بوروال کاکړ ته وخت ورکو چې هغه تاسو د خبرونو لنډیز ووایي.
د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو غړي نن په آئین کې د بدلون لپاره د یو قرارداد مسوده وړاندې کوي. د دې قرارداد هدف دا دی چې په پاکستانی آئین کې 238مه ماده ختم کړل سي او د قبایلي سیمو استازو ته د په قانون جوړونه کې واک ورکړل سي. د قبایلي سیمو استازو وایي د یاد قرارداد بل مخه ده هم د چې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا ورګډې کړل سي. د پاکستان او هند لوړپوړي سرحدي چارواکي نن په نیو ډیلی کې لیدکاته کوي. چارواکي وایي چې د دې لیدکتو هدف د کشمیر په لنجمنه سیمه کې د تاوتریخوالي کمول دي په کوم کې چې په دې وروستیو کې یو شمیر اولسي وګړي وژل شوي دي. دا خبرې اترې له هغه وروسته دي چې په اگست میاشت کې د دواړو هیوادونو د امنیتي سلاکارانو ملاقات د ایجنډا پر سر د اختلاف له کبله ونسو. د افغانستان د حکومت اجرایی ریاست وایي د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه کې د پاکستان د صادقانه همکارۍ کومه نشه لا نه ده لیدل شوې. د دې ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د سه شنبې په ورځ نوښت مشال رډي تویل پاکستان یو له هغو هیوادونو دی چې د ترهګرو ملاتړ کوي خو پاکستانی چارواکي دا نه مني. د امریکا پوځي چارواکي وایي دوی په افغانستان کې د هغه هوایی برید په اړه پلټنې کوي په کوم کې چې د ځایي چارواکو په وینا د نشي موادو ضد یولس کارکونکي وژل شوي دي. د امریکایي پوځ بریګیډیر جنرال ویلسن شوفنر د سه شنبې په ورځ وویل کوم معلومات چې موږ ترلاسه کړي دي دغه پر اساس موږ فکر کوو چې د دې باید پلټنه وسي. او د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي هیواد یې تیار دی چې د شام د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو پر لارو چارو له امریکا او سعودي عربستان سره وغږیږي. ولسمشر حسن روحانی دا څرګندونې د سه شنبې په ورځ په تهران کې د یو خبري غونډې پر مهال کړې.
له بوروال کاکړ مو د خبرونو لنډیز واره د اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري. زموږ همکار له اسلام آباد سراج زهیر له اسلام آباد د پاکستان د نن ورځې زینو ورسپانو اداري ته کتنه کړې درازي دا وره.
نن د پاکستان اکثر د انګریزي اردو ژبو رسپانو خپل اداري د حکومت لخوا د مدرسو د رجستریشن په فیصله باندې لیکلي چې پکې جنگ رسپانه خپل اداري کې لیکي ترهګري او فرقاواریت د پاکستان تر ټولو لوی مسلې دي او لر ډیر مدیر آسی پاکستان په خپل ولکه کې اغسته چې لوجې نه پاکستان ترقی کولی شي او نه ولستا ذهني سکون ترلاسه کیږي. د اداري په وینا د ترهګري پر ضد چې د حکومت لخوا کومه کامی تګلارې اعلان کړې شوې ده باید چې په هغه کې تندی راولی. ادھر یہ زیتوی اس چی دا حکومت سر دا پاکستان علیمان ہم کے ناستل او دا حکومت سر دا مرستی اعلان وکڑو چی دا ترہگری او فرقواریت پا خاتمہ کی بور سر ملگری نو لدے با ممکن شی چی دا ملک لفساد خلاش شی. ادھر یہ مخ کی لیکی ترسو چی دا مدرسو دا نملیکن خبر دا نو علیمان دی لدے یر ترخ نکوی زکر چی دا سی کولو سر با مدرسے ہم پا یو جدید نظام کی راشی او پا جدید مدرسو کی با منکولی شو چی پا جدید اصولو او علوم باندے دا سی علمان پیدا کړو چې لسنسي علوم با خبر وي کوم چې د وخت ضرورت هم دی. بل په لو د پیښور نه خبرېدونکو اج ورس پانه خپل ادارې کې وای خیبر پختونخوا حکومت د وفاقي حکومت نه د بجلی په مت کې د جمع شوی منافع غوښتنه کړې ده کوم چې تر د یو سل شپږ سل وخت عرب روپو رسیدلې ده. د ادارې په وینا دی لړکی پرون صوبایي حکومت په اسلام آباد کې د بجلی کمی ادارې نه پر دفتر ته هم ورغلل خپل احتجاجي ریکارډ کړو. د کومې رسو چې وفاقي حکومت دا مسله مشترک مفادات کونسل ته دوړلو فیصله وکړه او دې لړکی لاسلیکونه هم وشو. د ادارې په وینا چې لډیر مدیر احسی دا مسله پرته ده. د خیبر پښتونخوا تیر حکومت هم د وفاق نه بیا بیا د بجلی د ګټي غوښتنه کړې وه خو وفاق پر سترګې پټې کړې. نو اوس که چیرې دا رقم صوبایي حکومت ته ورکړل شي نو له کبله به په خیبر پښتونخوا کې ډیر ترقیاتي کارونه وشي. ادارې اخري کې لیکي که وکتل شي نو یو طرف ته په پښتونخوا کې ډیر زیات لوټ شډینګ دی او بل پلو ورته ګټه هم نه ورکړل کیږي. حالانکه په اتلسم عینی ترمیم کې لیکتي چې کومه صوبه یو سیس پیدا کوي لومړی حق پیدا هغه زیاده ولسته باید چې وفاق د عین اتلسم ترمیم خیال وساتي او دا مسله په ترجیحي بنیادونو باندې هوار کړی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
و اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او اوسم ل نړیوالو مطبوعاتو څخه درته دوه د دوه مقالو غټ کی دراورو. ل امریکا خبریدونکو د نېشنل انټرست مجلې لیکلي چې د ایران اټمی پروګرام پر سر د امریکا سره شوه تړون په سیمه کې دا موقع برابر کړي چې واشنگټن اسلام آباد سره په اړیکو بیا ل سره کتنوږي. کرستین افیرز لیکلي چې د دې وجه دا ده چې د پاکستان پوځ د ترهګرۍ سره په وړاندې صادقانه کار نه کوي. بلخوا ټایمز مجلې په افغانستان کې د څو مسافرو هزارګانو د وژنې پر روسي پیښې لیکنه کړې او وایي چې وسلوالې ډلې غواړي د غلطه جګړې لا پسې تودېږي. د دواړو لیکنو مهم ټکي درته هارون بچا وایي.
د امریکا د جارج ټاون په هنتون پروفیسره کرستین فیر په لیکنه کې وایي ایران سره د امریکا تړون موږ ته یو تاریخي موقع په لاس راکوي چې د 2001 کال سپتمبر میاشت راهیسې په افغانستان کې خپلو کړیو تیروتنو ته کتنه وکړو. په لیکنه کې ویل شوي کله چې امریکا ورباندې د شوې حملې د غچ اخیستلو لپاره افغانستان ته د خپلو ځواکونو د لیږدولو پریکړه وکړه، نو پر پاکستان یې د مرستو لپاره اتکا وکړه چې د لیکنې تر مخه په دغه اړه ډیره لږه هیله مندي موجوده وه. لیکنه کاږي پاکستان ته د افغانستان په جګړه کې د رول ورکولو په ترڅ کې هغه هیواد ته فرصت برابر کړل شو چې دوه مخې لوبه پر مخ یوسي، چې په نتیجه کې په زرګونو امریکایي ځواکونو او همداراز افغان ولسي وګړو خپلې زندګۍ له لاسه ورکړې. لیکنه وایي د ایران د هغه وخت ولسمشر محمد خاتمی په افغانستان کې د امریکا د جګړې او د افغانستان د بیا بادولو د امریکایي هڅو ملاتړ وکړ. هم ایرانیان وو چې د بون په کانفرنس کې د افغانستان په اړه د یوې ستراتیژۍ مخ ته پر وړلو کې د امریکا مرسته وکړه او حتی ټینګار یې وکړل چې د افغانستان په اساسي قانون کې د جمهوریت توري ته ځای ورکړل شي. لیکنه وړاندې وایي د ایران د اټومي پروګرام پر معامله له هغه هیواد سره د امریکا د تړون ناقدان په دې اندي چې تهران هڅه کوي اټومي وسله جوړه کړي او ځکه نو باید د نړۍ ځواکمنو هیوادونو لوزنامه ورسره نه وای کړې. خو هم د لیکنې تر مخه امریکا بیا پاکستان ته چې یو اټومي وسله لرونکي هیواد دی په تیرو څوارلسو کلونو کې بلیونونه ډالر مرستې ورکړې دي چې نتیجه یې د افغانستان په جنگ کې د امریکایي سرتیرو د وینې تویدو په ترڅ کې مخته راغلې ده. لیکنه زیاتوي پاکستان له هغه وخت راهیسې چې دغه هیواد په وجود کې راغلی اسلامي سخت دریځې ډلې د خپلې بهرنۍ پالیسۍ د یوې وسیلې په توګه کارولي او د ملا عمر او اسامه بن لادن په څیر د امریکا سرسخت دښمنان یې پاللي دي. بلخوا ټایمز مجلې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا د افغانستان په شمال کې د دیارلسو شیعه مسلمانانو د وژنې پر پیښه لیکنه خپره کړې. لیکنه وایي د یادې ډلې وسلوالو شیعه هزارګان له یوه ګاډي راښکته کړل او د سړک پر سر یې په ډزو وژل. لیکنه کاږي بلخ د افغانستان هغه ولایت دی چې په تیرو نږدو وختونو کې نسبتا آرامه پاتې شوی دی. په لیکنه کې د افغان څېړونکو په حواله ویل شوي چې اسلامي دولت وسلواله ډله غواړي د حکومت مخالفه یا غي ډلو غړي خپلو لیکو ته په جلبولو سره په افغانستان کې خپل نفوذ پیاوړی کړي. افغان طالبانو د شیعه هزارګانو د وژنې پیښه غندلې، حال دا چې د لیکنې تر مخه د نوې مې لسیزې په اوږدو کې پر طالبانو هم د هزارګانو د ډلهییزو وژنو لپاره نیوکې کېږي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري. ازبک چارواکي وایي چې اسلامي دولت وسلواله ډله یادایش له ازبکستان د ډاکټرانو او انجینرانو په ګډون ځینې مسلکي خلک ګماري. د ازبکستان د ملي امنیت د خدماتو یو څېړونکي خوسان ماموروف د دې دعوې په اړه ځینې شواهد هم شته چې داعش غواړي نه یوازې له ازبکستانه بلکې له ټولې نړۍ څخه ډاکټران خپلو لیکو کې وګماري. نور تفصیلی له ملالې بشیر اورو.
د ازبکستان ځایي رسنیو د تیرې جمعې په ورځ د دې هیواد د ملي امنیت خدماتو یو څېړونکي خوسان ماموروف لخلې لیکلي چې د داعش لخوا استخدام شوي خلک ټول جنګیالي نه دي. د ماموروف په وینا داعش له هغو خلکو سره لیوالتیا ښیي چې له دې ډلې سره د دولت په جوړولو کې مرسته کولای شي، لکه ډاکټران، ښوونکي، د برق ماهران او حتی اشپزان. ماموروف ادعا کوي چې داعش ډله له داسې کسانو سره له 40 to $30,000 پورې ژمنه کوي چې خپلې کورنۍ د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې تر کنټرول لاندې سیمو ته بار کړي. د ماموروف د اټکل له مخې له 1500 to 1600 پورې د ازبکستان وګړي د اسلامي دولت ډلې تر څنګ جګړه کوي. د ماموروف ادعاوې د ځینو دلایلو له کبله د پام وړ دي. داسې ښکاري چې دا لومړی ځل دی چې له داعش سره یو ځای شویو ازبک وګړو شمیره چې په عراق او سوریه کې جګړه کوي تر مخکینی اټکل سوی شمیرې زیاته ده، ځکه چې پخوانی شمیرو هغه استخدام سوی کسان په پام کې نه دي نیولي چې جنګیالي نه دي. دا څرګندونه ده چې په حقیقت کې څومره ازبک وګړي له داعش او په سوریه کې له نورو سخت دریځو ډلو سره یو ځای سوي دي. ځینو چارواکو او څېړونکو بېلابېل شمیرې ویلي دي. په دې اړه زیات شواهد شته چې داعش غواړي نه یوازې له ازبکستانه بلکې له ټولې نړۍ څخه طبي متخصصین استخدام کړي. په اپریل میاشت کې یو چچنیایي سخت دریځې آدم المانی چې د داعش تر څنګ یې جګړه کوله په ټولنیزو رسنیو کې په سوریه کې په طبي زده کړو سنبال سړیو او ښځو د استخدام ژغ کړی و. د المانی خبرې د هغې ویډیو سره په همغږی وي چې د اسلامي دولت سخت دریځو لخوا خپره سوه او پکې ډاکټرانو له نورو طبي کارکوونکو څخه غوښتنه کوله چې د داعش تر کنټرول لاندې سیمو ته بار سي. په دې ویډیو کې د کوچنیانو استرالیایي ډاکټر 90 کلن طارق کاملې او د فیزیوتراپی کارکوونکی ابو مقاتل الهندي ښکاري چې په انګریزي ژبه خبرې کوي. په دې پیغام سره چې اسلامي دولت سخت دریځ ډله به د روغتیایي بیمو پروګرام پلی کړي، دا څرګنده سوه چې ولې دغه ډله غواړي د روغتیا په برخه کې ډاکټران جذب کړي تر څو خپله ادعا ثابته کړي چې یو رښتونی دولت دی. په دې سره چې اسلامي دولت سخت دریځ ډله په خپلو سیمو کې روغتیایي خدمات پلي کوي، دغه ډله غواړي څرګنده کړي چې د حکومتوالۍ وړتیا لري. د مامروف پر ادعاو سربیره دانه د دا څرګنده چې آیا ازبک ډاکټرانو د داعش غوښتنې منلې او له هغوی سره یو ځای سوي کنه.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2113، 15300، 15300 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفحه توګه اوریدلی سي.
اوریدونکو، د افغانستان د ننګرهار ولایت په جلال آباد کې د ځوانانو لخوا د ژوند خیریه ټولنې په نامه یوه داسې اداره جوړه شوې چې ناروغانو ته په وړیا ډول وینه پیدا کوي. دا ځوانان د سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنیو او په ځانګړي ډول د فیسبوک له لارې اړو ناروغانو سره مرسته کوي. د دوی طریقې کار څنګه دی او څنګه یې د خلکو په ژوند کې بدلون راوستی، دا به له باز محمد عابد واورو.
سره له دې چې د ننګرهار په مرکزی روغتون کې د وینې بانک له پخوانه خپل خدمات وړاندې کوي، خو د تلسیمیا ناروغان چې د وینې په اخیستلو سره یې ژوند تړلې په یاد بانک کې به د وینې له کمښت سره مخ کېدل. خو له تېرو شپږو میاشتو راهیسې چې په ننګرهار کې یو شمېر ځوانانو د ژوند خیریه ټولنې تر چتر لاندې د وینې انټرنیټي آنلاین بانک پرانستی، تر ډیره حده یې د اړو ناروغانو ستونزې کمې کړې دي. یو تن چې دوه لوریانې د تلسیمیا په ناروغۍ اخته دي او په میاشت کې ورته یو ځل وینه تېروي، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
زه عبدالوارث لغمان اوسېدونکی یم، زه راځم دغلته جلال آباد ته، دوه لورګانې مې د وینې او تاچوم دغلته چې راسم بس خوشحاله یم چې څونه دنیا د خدای ورکړي. ته
د ژوند خیریه ټولنې یو تن رضاکار عبدالله هوډ وایي ارغه څوک چې وینې ته اړتیا ولري دوی سره له ټلیفوني اړیکو وروسته په خپل فیسبوک پاڼه د وینې د ګروپ اعلان کوي. د دوی د رضاکارو له ډلې څخه چې ورسره د هر چا د وینې ګروپ جوړ وي، هغه روغتون ته لیږي او وینه ورته ورکوي.
په افغانستان کې زیات ماشومان داسې وي چې په تلسیم اخته وي، دوی ته باید وینه پرله پسې ورکړل شي. دغه کې ستونزې دغې وجې نه مونږ داسې یو پروګرام رامنځته کړو چې دوی ته په دوامداره شکل مونږ وینه ورسولی شو.
د ژوند خیریه ټولنې مسؤلین وایي چې دوی د تیرو شپږو میاشتو په دوران کې له خپلو رضاکارو څخه تر 3 لکه سیسي پورې د وینې ضرورتمندانو ته وینه پیدا کړي او تر 0 تنو پورې رضاکار یې د خیر په دې کار کې له ځانونو سره مل کړي دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراتری
ولی ظلم چې دی ولی زیاته چې
هر طرح کرے بدرنګ زکه چې دا غمینه لژوند د سرنست د
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته اند امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنو کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو اوري او زمو خبرونې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم همداوس اوریدل شي. اوس تاسو یو بل ریپورت دراورو د ممندو په پلانګار کې د موټر شاپ نامه باندې یو بارانی ډیم یو کال تر مخه حکومت جوړ کړو، خو اوس دغلته خلک وای چې په 2 کروڑ روپۍ جوړ شوی د غډیم دوی ته کومه फायदा نه دګړي، ځکه چې د دې ډیم د جوړولو مقصد دا و چې للمی زمکو ته یا بارانی زمکو ته تی اوبه ورکی، خو د خلکو په وینا چې نیرونه یې خراب شوي دي او حکومت یې نه جوړی، نو له دې وجې د دوی ځمکې هم نه خړوبېږي. زموږ همکار شانواز ترکزی په دې اړه نور تفصیل درته وایي.
دا محمد ایجنسی په پلانغار سیمه کې موټوشا بارانی بند چې پروس کال مکمل شوه دی، د کروندیز مکو ته وتلې وړو کې نه هری ځای په ځای مات شوه چې وبو پکې نوي. دغه بارانی بند په 19 کروڑ او 17 لک روپۍ جوړ شوه چې د حکومت په وینا دغه وبو باندې 1100 جربو نه زیات ځمکه خړوبوي، ولی ولسی وای چې لای هم دغه بارانی بند غټ نه دا خسته.
او وجد خان دې مونږ سیدون کېم د دې سي چې نه رسي نو جوړ شوه بارانونه چې وشو هغه سره مات چې ځای په ځای باندې چانل وشلې دي. پلانغار بس نمبر خو ٹماٹر کری دل تک ہو بس تو خل کو شوق ہم سڑی اور بے موسم ہم دی اور بے غنم تی بکی اور جوار ہم تی خلق کری خو چینل پوا جبان دے بس مسئلہ جوڑ شو.
یو بل کروندگر وے چا وے د حکومتی پروژے نہ د گٹو پورتا کولو پو انتظار و حکومت لے د بن لپا رزم ک ور کڑا ولے ہت رقم فائدہ ورتا نہ رسی گی.
من خدا نکر زمانے نہ د غزم کرا یرا یوا وے جرب زم خپل دا پدا سر غنم کرو ٹماٹر پہ کرو باران چ و ش خو بس وے کرو چ نہیں بس شاڑ پر خو مونږ له دې ډیم هیڅ پیدا نشته چې باران وشم باندې د سیم زی په زی شلې ده لري.
او دغه بارانی بند چې د 100 فوټو په اوچت لوی دیوالي اوبه بند کړی دي، د غاړو نه اوبر وانه دي چې بیا هم دغه اوبه په بارانی خورونه کې بهيږي. عرب دین افغان هم دغه سیمه اوسیدون کړي او وای ویل
سپینا خاورا او کارغان مینه چې کوم کلی دي هغه مستفید کیږي، ځکه شي چې دغه دغه لخته ورکړې خو دغه افتا کیږي همیش به خراب شي سیلابونو د باران د وجنه
بلخوا حکومتی چارواکی وای چې هغوی د بنه وتلې نهر چې په کومو ځایونو کې بارانو نشلولې د بیا رغونې کار پر روان دی. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پړانغار.
پام کوه یال ور سره دی
خبرونه او فریادونه
تیر دی نبازی پام
گرگن صاحب داخو میں گرس رخری
را غلی جمہوریت تی اس نے اخلو بخوند
گرانو اوریدون کو ددین مخه چی مری سیب نور جڑونگانو بس
اوئے ہوئے ہوئے قدرت وئی بھی میو جی پام کا
د مشال لڑیو مزاحیہ پروگرام پام کوا هرونه د جمعې او نهې پورز
اړوندونکو تاسو مشال ریډیو ورې د مشال ریډیو څخه د پام کوونې زی تنزیه خبرونه علاوه تاسو ته بیلابیل نورې ونې زی خبرونه هم وړاندې کیږي. په دې کې تاسو کلتوري خبرونه هم اورې او د ورځنۍ تودو چارو باندې بحثونه هم تاسو وړاندې کیږي. په دې کې د مشال ترڼا لاندې بحث هم دی چې نن د مشال ریډیو د خبرونه په اوږدو کې به تاسو واورئ. همداراز اقتصادي خبرونې او د خزو په اړه باندې هم تاسو ته د مشال ریډیو څخه مختلفې خبرونې وړاندې کیږي او ساسي د پاره تفریحي پروګرامونه هم شته. د دې هر څه په اړه باندې که غواړئ موږ ته خپل تجویز یا وړاندیز راکئ او انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو فیسبوک ته لاړ شئ، هلته د مشال ریډیو پاڼه پیدا کړئ، خوښه یې کړئ او هلته تاسو موږ ته پیغام هم لیکلی شئ او خپله تبصره هم زموږ د رپورټونو لاندې پریښودی شئ. همداراز زموږ رپورټونه له هغه ځایه خپلو دوستانو سره هم شریکولی شئ. اوس به یوه مطبوعاتي کتنه در واورو. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یو رپورټ کې راغلی سره د دې چې په پاکستان کې د نواز شریف په مشرۍ حکومت د بهرنیو چارو په ځینو معاملو کې په وسته واک ورکړی دی، خو د هیواد امنیتي او اقتصادي حالت ښه شوی. د ورځپاڼې تر مخه څه موده مخکې داسې ویل کېدل چې پوځ غواړي منتخب حکومت د ځینو سیاسي ګوندونو د مظاهرو له لارې چپه کړي، خو داسې ونه شول، ځکه چې نواز شریف د بهرنۍ پالیسۍ واګې د پاکستان پوځ ته ورکړي. شاهین بونیرې په دې اړه نور تفصیل درته وایي.
واشنگتن پوسټ لیکي د ترهګرو بریدونو پوځي مداخلت او سیاسي اړیکړنې وروسته په پاکستان کې سنسه قرارې راغلي دي. د حکومت د شمیرې تر مخه په تیرو نهو میاشتو کې ترهګر بریدونه 80% کم شوي دي او یو ځل بیا په بازارونو او رستورانونو کې د خلکو ګڼه ګوڼه لیدل کیږي. په راپور کې راغلي یو کال وړاندې د نواز شریف حکومت د ستونزو سره مخ و او هغه مجبور شو چې د واک سره برخه فوز لور کی. خو سره د دې نواز شریف ته د مقاب په لاس ورغله چې د امنیت په ځای کولو لپاره کار وکړي. کال وړاندې د نواز شریف د حکومت پر ضد مظاهره کې دی او دا خبرې هم کېده چې کېدی شي پوز د هغه حکومت ړنګ کی او واک په خپل لاس کې واخلي. د ورځپاڼې په خبره په واک کې د پاتې کېدو لپاره نواز شریف پوز ته په ځینې رعایتونو ورکولو مجبور شو. په خاص توګه د افغانستان او هندوستان په اړه د ټولو مهمو پریکړو واک د پوز لاسو ته لاړه. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي سره د دې چې د نواز شریف واک هغه شان پاتې نه شو، خو هغه خپل توجه د هیواد اقتصادي وضع ته ورکړه او د انټرنیشنل مانیټری فنډ د یو راپور تر مخه روان کال د هیواد جی ډی پی کې د 0.1% ډیروالی راغلی دی. خو د اقتصادي او سیاسي چارو ځینې کارپوهان د پاکستان د حکومت او اقتصاد په اړه لا اوس هم پوره باور نه لري. دوی وایي چې تیرو وختونو کې سیاسي قرارې د یوې بدې پیښې، سکینډل منځته د راتلو او یا پوځي مداخلت له کبله ګډوډ شوی دی. د راپور تر مخه نواز شریف دا ژمنه کړې ده چې تر کال 2018 پورې به 800 میله اوږده یوه های وی او د بجلی د پیدا کولو 14 منصوبې پیل کړي.
مدرسې په اوسنی عصر
دی مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
موږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهلوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونې خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی و فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمی سره اوریدلای شئ.
ورزین کو تاسو مشال ریډیو اوري. د لایټلس سکای هغه کتاب دی چې اروپا میشتي افغان لیکوال ګلولی پسرلی په انګریزي ژبه لیکلی. دا کتاب د نوموړي د ژوند کیسه ده چې و می شروعسته برتانیا کې چاپیږي. ګلولی پسرلی وایي چې کوشش یې کړی دې کتاب کې د یو کډوال په توګه د خپل ژوند په برتانیا کې میشته پښتنو حالت انځور کړي. دغه کتاب به د نورو ژبو تر څنګ په پښتو ژبه هم چاپیږي. ملالی بشیر نوموړي سره مرکه کړې ده او په سر کې ترې د کتاب په اړه ځینې نور تفصیل غوښتي.
دا زما لپاره آسانه خبره نه وه چې دا کتاب لیکم، ځکه چې یو کتاب لیکل کې هغه ذاتي خبرې چې هغه موږ نه غواړو چې دنیا سره شریک کړو. خو ما به دا فیصله وکړه چې دا کتاب باید ولیکل شي، باید په اروپا کې، په برتانیا کې خصوصا دا خلک دي چې خلک باید په دې پوه شي چې دوی دلته پیدا شوي دي. ته دوی دا کوم سرټیفیکټ نه ورکولی شوی چې دوی دلته پیدا شوي، خدای ته یو اپلیکیشن نه لیږلی او بلای منها دوی دلته پیدا شوي، اوس دوی دلته ژوند جوړ دی، امن امنیت دی. خلک چې افغانستان نه سوریه نور ملکونه راځي هلته مشکل دی، یا مومنده تاور منی بیا منتی دا خلک وجل کیږي، هلته کار نشته. نو دوی باید په دې پوه شي دا د دې انساني او اخلاقي وظیفه ده چې خلک دلته راپریږي او خلکو ته پناه ورکړي او د خلکو ته د یو انسان په سترګه وګوري. نو زه امید لرم چې دا کتاب ډېر مهم رول لري، ځکه چې په یوازې په برتانیا کې تقریبا 15 روپۍ هدو کې چاپ کیږي، په امریکا کې چاپ کیږي. له خیر سره چې زه غواړم چې دا خلک لږ په څوک چې مهاجرین دي د هغو په سفرو منی پوه شي، د هغو په تکلیفو او ولې ملکونه پرېږدي، خپل فامیلونه، خپل ژوند ولې پرېږدي، ولې اروپا ته راځي. دی منې عمده شالمن به پوه شي بیا سره څنګه مرسته کولی شي، په دې منځ خبر کی.
تاسو ولې فکر کوي خلک به دغه کتاب ولولي به خوش کی؟ ځینې ځانګړتیاوي کراته په ګوته کې د دې کتاب.
زه 12 کلم چې دا سفر ما افغانستان نه برتانه ته کړی وو، او دا اوس وخت چې تاسو مخکې ول چې د ماجرینو سیلابونه روان دي، خلک غواړي چې پوه شي، خلک غواړي چې خپل ځان ته علم حاصل کړي چې څه خبره ده، ولدم ماشومان لګل کیږي، ځوانان لګل کیږي. نو زه په دې امید یم چې په څه وخت راځم کتاب راوځي چې دا د مهاجرت خبره ده، د کډوالۍ خبره ډېره زیاته ګرمه ده. نو زه خوشبینه یم چې خلک به یو علاقه وخی او خلک او د شتمن خلکو سره خبرې کړي، کوم زیات راځي خلک چې ډېر لیولتیا خي چې دوی دا کتاب ولولي، هغه ګرځټنګ دوی خپل کومک کولای شي په افغانانو سره نورو مهاجرینو چې کله څوک اروپا ته راځي، او دوی په هغه اساسي هغه باندې وسره وګوري چې دغه خلک افغانستان چې په څرکه من د یورپ ترغله ولې راغله او اوس پېڅو شي.
آیا دا کتاب په پښتو ژبه کې هم وژباړل سي کڅنګه؟
کومه امید لرم چې ورځ په پښتو په دغه کې موجبال سي. دا کتاب یوازې د ما د ژوند په کیسه برکند ده، د ما د دې دې په کیسه په برکند ده چې څنګه زه په دومره مشکلات سره دلته میزان اور سو بیا څنګه خپل ژوند کې کامیاب شم، مې څنګه مکتب ته ولاړم، کالج ته لاړم، اوس پنځون کې یم او دغه یو څو کال بعد فارغېږم، پنځونه فارغېږم چې سیاسي سیاست کې ډیګري واخلم او نورو په سیاسي او اجتماعي کارو کې څنګه ځان کې را برابر دلته څنګه ژوند تیر کړم، په دې مسافت ژوند باندې مې کیسه کړې ده. نو دا کتاب په جرمن ژبه، په ایتالوی ژبه باندې، په فرانسوی ژبه باندې هم چاپ کیږي او زه بیا امید لرم چې په نورو ژبو هم چاپ شي چې خلک پوه شي او خلک زه یوازې دا یوازې قسم ځوان چې خلک تشویق کم کم ځوانان یوازې افغان ځوانان نور ځوانان تشویق کم چې ژوند کې دی خو تعالی دې نعمتونه ورکړي چې هغه باندې باید شکرګزار اوسېږي او کوم خلک چې دغه کوم نعمتونه چې دوی لري هغه هر څه نه لري او دا کوم شان چې دوی لاسرسی لري دوی ته ډېر عادي معلومیږي خو هغه نور خلک ته عادي نه دي.
اوریدونکو تاسو د افغان لیکوال ګلولي پسرلی سره د ملالۍ بشیر مرکه او چې د لایټلس سکای په نامه یو انګلیش یا د انګریزي کتابي لیکل دي
د باختر ستوري.
اونیزه ادبی او کلتوري خبرونه
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري او د باختر ستوري په ادبي او کلتوري خبرونه کې موږ د شاعرانو لیکوالانو سره خبرې کوو. تاسو په ځای کې هم داسې کوم شاعر لیکوالي چې غواړي په ریډیو کې په خبرو شي نو موږ ته په ګوته کوي د فیسبوک د لارې، موږ ته په ګوته کوي په ژوندیو خبرونو کې تاسو راتللی شئ، موږ سره په موږ ته دغه پاړه ویلی شئ او زموږ همکاران به کوشش وکړي چې هغه سره رابطه وکړي او خبرې ورسره وکړي. اخیری رپورت د دې غړې درته دراورو. ل مودی راسي پښتو فلمونه په سی ډیز خرڅيږي، ځینې دکاندارانو خلکو ته د پیسو په بدل کې په یو اس بي کې هم اچي. د فلمونو اداکاران او جوړونکو وای چې دا کار د پښتو فلمي صنعت ته لوی اقتصادي تاوان رسولی دی. د دوی په خبره کوشش کوي چې د دې کار مخه ونیسي. زموږ همکار سراج زهیر په دې اړه تاسو ته رپورت جوړ کړی دی، راځي چې دا په شریکو ورزګه چې د زینو پروډوسرانو او نور کسانو سره خبرې کړي.
د مشال ریډیو سره خبرو کې د پښتو فلمونو اداکار او پروډوسر شهید خان وی چې د دوی د پلار جوړ کړی شوی زاړه فلمونه چې پکې اوربل هم شامل دي او دغه شان د دوی نوې فلمونه هم ځینې خلک په غلا په سی ډي او موبایلو کې پارزانه به خرڅوي، کوم چې د قانون خلاف فرضي ده.
دا بس په غلا باندې ځا فلمونه ریلیز کی په یو اس بي کې او په فلم سی ډي میډي باندې دی حواله سره کوله عدالت ته هم زو جرمانه هم لګو دا کم از کم زمونږ یو یو فلم 50
مشال ریډیو چې په دې اړه په پیښور کې د یو سی ډي دکاندار فرقات خان نه تپوس وکړو نو هغه د فلمونو د پروډوسرانو دا تور بې بنیاده وګرځولو او وی چې دوی د کاپی رایټ قانون مطابق د پروډوسرانو او ډایرکټرانو په اجازه باندې یو فلم په سی ډي کې ریلیز کوي.
ګوره اول خو دې په خپل چې کم دی دکاندار مال تنوین خار دې کم دی بیا که ضرور مال په خپل را کړی دی لا خبره د عزت د دې جوړ فلم دی مال په خپل را کړی دی کنه نو په خپل رایت ثابت کړي په خبر اور رسید سفر لې ور کړی دی مستقیم لې ور کړی دی بل لې ور کړی ټول دا ځاړه فلمونه سو او دی په دې شی باندې کمپلین کوي دا کم نوې فلمونه نه دي جوړ شوی په سلې ما باندې کنه دا بل یو جوړ شوی دی.
کله چې مشال ریډیو په دې اړه د لیکوال او د قانوني چارو ته ځیاکار وکیل اکبرتینا او پختل نو دا هغه وینا وا
ما ته د دې خبره کې دومره طاقت حضور پاولی تر باندې ځکه نخاري چې کاپی رایټ په هغه بنیاد دی چې دا غیر رایټ محفوظ کی او بل سو پاغه باندې خپل لیبل اون لګی چیر دا د پروډکشن مون کړی دی.
د فلم ډایرکټرانو او پروډوسرانو په وینا باید چې حکومت په یو اس بي او موبایل فونونو کې بې له اجازه ته فلمونه ډاکول هم غیر قانوني وګرځوي او د دې په ضد سخت کاروایی وکړي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د سولې پر لور
مشخبل خاورا
امر غواړو امر غواړو
یو ناسا بدرغه شو په بس دغه مړی مراد وسمال ته دومره پراتری
ولی ظلم چوجو ولی بیا ته چوجو
هر طرح کرے بدرنګ زکدا چې داغه مینه لژن د سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه ځمنو کتابتون ته کینی ټول تخپل پلا غړی چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو اوري